ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصایب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور، قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کې په دې خبرونه کې بواوري چې په کابل کې د هند سفیر وای د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله همغه عراق کې ډلوي. ننګرهار ته د ولسمشر د فرونی سفر حال هم درکو. نور ریپورتونه هم لرو خو لمړی په مکړی خبرونه ته په کابل کې د هند سفیر وای د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله به همغه عراق کې ډلوي. د بادغیس غیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله به همغه عراق کې ډلوي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسان په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت هم ګواښته، خو دې زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو وغږېږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیې قمندانۍ ویان میرویس میرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
دوی
کله چې د حواله لارې اکمالات راورسېده جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کومندو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حملې کړي دي. میرویس میرزکوال همدارا زیاتونه وکړه چې وسلوالو مخالفین ته هم په دې جګړه کې تلفات اوښتې دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواري شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وې کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلي جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانی وای د لویدیز مرستندوی ټولنو دوه کارکونکي ډیورن کرخې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وشل شوي. ولسمشر بارک اوباما له دې قبل چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث ول خفګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینستن او ایټالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي وو. سپینمانی په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو. او 9 کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسې کارکوونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په سرمشریزه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټرو او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروسته پیښه وه. ګمان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 21 کلن سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس یا بد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې 8 کلن زوی یې د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبې په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې 3 تنه یې وژل او د 216 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ول ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې پیدا کړئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به له هماغې عراقي ډلې سره تړاو ولري یا به هماغه ډله وي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د داعش د ګواښ له امله د روسیې په ویره هم خبروو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې افغان چارواکي روان میلادي کال له ستونزو او ګواښونو ډک بولي. د امریکا ولسمشر تایید کړي چې دوه لویدیځ ادبا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. په دې اړه رپورټ لرو. حسب وکړو چې ننګرهار ته ملاړ شو او هلته د ولسمشر د پرونی سفر په اړه تازه جزئیات در سره شریکو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ رډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې نوې ډلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرشتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. لا آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
بلخوا د روسیې دوه جګ پولي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې خطر جدي بولي. د افغانستان لپاره د کرملین خاص استازی وایي چې د روان کال تر پایه به داعش خطر په افغانستان کې جدي شي او راتلونکي کال به په لوی خطر بدل شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې داعش د روسیې اصلي دښمن دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
روسی چارواکو د عراق او سوریه وسلواله سختریزه ډله د افغانستان او روسیې لپاره خطرناکه وبلله. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلوال د خپل هیواد لپاره لوی دښمنان ګڼي، د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف وایي چې دا ډله به د سش کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره پر خطر بدله شي. زمیر کابلوف دا خبره وروسته له دې انټرفاکس خبري آژانس ته وکړه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلال آباد د وروستي تروریستي برید په اړه ضد و نقیض ادعاوې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي په افغانستان کې د داعش حضور ته په اشاره وویل فکر کوي دا ډله به د سش کال تر پایه پر حقیقي تهدید بدله شي او راتلونکی کال به یو لوی خطر شي. کابلوف وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې خپل موقف په فعال ډول غښتلی کړی دی، تر کومه ځایه چې دوی پوهیږي اسلامي دولت د هدف له مخې خپلې لیکې پراخوي. د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په خاوره کې د تنظیم او روزنې لشتر لږه څلور مرکزونه جوړ کړي دي. د کابلوف په باور د داعش وسلوال سختدریزي نه غواړي چې له طالبانو سره وجنګي شي. دوی د دې پر ځای لیواله دي چې حکومت ونیسي. د په عین حال کې د داعش او طالبانو ترمنځ د نشتو د پیښېدو احتمال رد نه کړ. روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندان رسنیو ته د طالبانو او داعشانو لیکونه وښودل او ادعا یې وکړه چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلواله ډله د روسیې اصلي دښمنه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې په سلګونو روسي اتباع چې له دې ډلې سره د سوریه او عراق په جګړه کې ملګري شوي کېدای شي د روسیې په خاوره کې حملې وکړي. لاوروف د چهارشنبې په ورځ د روسیې ایکو مسکوفي ګورورت مسکووا او سپوتنیک رادیوګانو ته وویل اسلامي دولت اوس خپل لوی دښمن ګڼي په دې دلیل چې په سلګونو روسي اتبا، په سلګونو اروپایان، په سلګونو امریکایان د اسلامي دولت په لیکو کې جنګي شي، همداراز د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو اتبا. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزې ډلې ترڅنګ د جنګیدونکو روسانو د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. تر لاوروف مخکې نورو روسي چارواکو هم روسیې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان امنیتی چارواکی روان میلادی کال لګو خونو ډک بولی وای بیلابیلی وسلوال ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. دا ولسی جرګې دفاعي کمیسیون او د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان امنیتی ځواکونه د ټولو وسلوالو سره د جګړې توان لري، خو حکومت باید د ځواکونو تجهیز ته پاملرنه وکړي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو جنگیالیو د حملو له دوام سره افغان امنیتی چارواکي وایي 2015 میلادي کال به د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې د دوام کال وي. دوی وایي سږ کال به عملیات پراخ وي او امکان شته چې د تلفاتو شمیره هم لوړه شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون او د امنیتي چارواکو یو شمیر کارپوهان وایي له دې امله چې په روان کال کې امنیتي ځواکونه په یوازیتوب سره جنګیږي، افغان ځواکونه به لازمونه ډک کال ولري. د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سږ کال د اسلامي دولت ډله بل ګواښ دی چې امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي.
له دیر لسو کلونو وروسته لومړی کال دی چې افغان ځواکونه ټول عملیات په یوازې ځان مخ ته وړي. بېله شکه چې دوی ته یو ګواښ متوجه دی. دویمه خبره چې افغانان یې اندېښمن کړي دي هغه د مخالفینو مسله ده. حکومت پخوا له طالبانو او حزب اسلامي سره جنګېده، خو اوس داعش ور اضافه سوی دی.
امنیتي چارواکي وایي په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او ګلبدین حکمتیار په د حزب اسلامي ګوند ترڅنګ ډېرې نورې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې یا خو فعالیتونه پیل او یا یې پراخ کړي. دوی وایي افغانستان هڅه کوي چې د نیابتي جنګونو او شته امنیتي ستونزو د مخنیوي په خاطر له سیمې او په تېره بیا د پاکستان او ایران سره اړیکې ښې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته ویلي چې له ځینو ولسوالیو څخه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د تصفیې په برخه کې لاس په کار شي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوال مخالفین امنیتی سکتورونو ترمنځ د نه همغږۍ څخه استفاده کوي. جنرال امرالله امان وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې ښه توان لري او وروستۍ امنیتي پیښې د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ لامل دي.
له دې اړخه چې د امنیتي ځواکونو او سکتورونو ترمنځ هغه شان چې لازمه ده همغږۍ نسته، خوشی نه یم. مخالفین لکه د بدخشان په څیر د همدې موقع څخه استفاده کوي. زموږ ځواکونه کولای سي چې د مخالفینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو دفاعي وسایل چې د جنگ د لنډېدو لپاره ورته ضرورت لرو واقعنس موږ د ځواکونو په لاس کې نسته.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول ګواښونو په وړاندې مبارزې ته چمتو دي او سږ کال به هم د ټولو هغو وسلوالو په وړاندې وجنګیږي چې د هیواد امنیت او ثبات ته ګواښ پېښوي. کارپوهان وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په شمول د نورو وسلوالو ډلو تر پیاوړي کېدلو د مخه حکومت باید په جدي ډول د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ننګرهار ته ځو. پرون ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ننګرهار ته تللي وو او هلته یې په جلال آباد کې د تېرې اونۍ د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي. همدارنګه یې دغلته له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره هم خبرې کړې دي. شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي، په لنډه توګه کا اوریدونکو ته داسې ووایه چې پرون دې ولسمشر او همدارنګه د اجرایي رئیس په سفر کې ننګرهار ته مهم ټکي څه و، خلکو سره یې څه وویل، کومې ژمنې وکړلې او د خلکو غوښتنې ته نسوي؟
مننه هم صاحب، تېره ورځ د هېواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال باندې که څه هم د خپله په وروستۍ برخه کې مطبوعاتي کانفرنس نه دی ورکړی، ولې بېلابېلو قشرونو چې په هغه کې قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو، مدني فعالانو، په اصلاحو، سوداګرو، دوی چې ورته لیدنې کړي دي، د خلکو په وینا باندې دوی ځینې مهمې ستونزې ورته شریکې کړي. یو خو په مجموع کې په هر ناسته کې له ولسمشر څخه غوښتنه شوې ده چې د ننګرهار دپاره په کار خو داسې یو شخص معرفي کړي چې هغه په دې ولایت کې قانون پلی کړي، د ټولو په وړاندې یو ډول قانون پلی کړي. بله مهمه مسله چې ورباندې په هر ناسته کې ورباندې پاس شوې، هغه امنیتي مسله ده چې ټولو امنیتي ستونزو نه شکایت کاوه او د دی ولایت کې امنیتی ستونزې په دوی پوینه باندې چې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې اخري اور ته رسیدلې دي. بل مسله چې باندې خلکو غوښتنې زیاتې دي هغه د فساد له منځه وړلو چې په ټولو اداراتو کې چې په ځانګړې توګه دوی قضا او څارنوالي او ښاروالۍ د پاسپورټ شعبه دغه برخو کې خلکو شکایتونه ورسره شریک کړي دي. خو د هغه خلکو چې په بېلابېلې ناستې ورسره کړې وي دوی مطمئن وو او ډاډ ښکاره کوو چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې یو خو به دوی د غوښتنو سره سم دغه ژمنه یې کړې ده چې په کار پوه وړ کس به د والي په توګه معرفي کوي او پاتې د ولایت کې هغه اصلاحات چې باید رامنځته شي بنسټیز اصلاحات دې برخو کې هم ورسره ژمنې کړې دي. خو که څه هم دسنیټې ورته نه ده ښودلې خو ورته ویلي دي چې په نږدې وخت کې به دغه اصلاحات رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کوو شاه محمود شینواری و چې له ننګرهار یې دغلته د ولسمشر د پرونی سفر حال راکوه. په ننګرهار کې پرون ولسمشر او اجرایي رئیس په یوه عامه غونډه کې پر حضور سربیره د بیلابیلو خلکو سره دغلته له قومي مشرانو سره له سوداګرو سره او همدارنګه د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. په ستونزو کې تر ټولو مهمه ستونزه چې خلکو یاده کړې هغه ننګرهار ته د یو والي البته په کار پوه وړ شخص د ورستولو موضوع وه. دا هماغه موضوع ده چې په کابل کې هم د مدني ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن کړي دي. دوی له نوي حکومت نه غواړي چې وزیران والیان او نور چارواکي دي ډېر زر وټاکي. د افغانستان د ټولنیز عدالت د مدني خوځښت غړو له حکومت نه وغوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نوماند وزیر د افغانستان بانک سترې محکمې لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک مشرۍ ته نوماندان زر تر زره معرفي کړي. دوی وایي چې وروستۍ ستونزې نامنه تر ډېره د موظفو چارواکو د نشټوالي او د سرپرستانو لخوا د دندو د دوام لکبل دي. حمیدا هارون عثمان پرې تفصیل راکړي.
د ټولنیز عدالت د مدني غورځنګ غړي وایي د کابینې په جوړېدو او د والیانو په ټاکلو کې ځان په افغانستان کې د نامنیو او د اسلامي دولت یادایش ډلې د رامنځته کېدو اصلي لاملونه دي. د دغه غورځنګړو د پنجشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د نویو وزیرانو له ټاکلو هرکلی وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ډېر ژر د ملي دفاع کاندید وزیر د افغانستان بانک سترې محکمې او لوی څارنوالۍ ته کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړي. دوی وایي د سرپرست والیانو د کار دوام د ستونزو د دوام سبب شوی او باید نوي والیان هم وټاکل شي. د ټولنیز عدالت د مدني غورځنګ مسؤول احمد زکی وویل که کابینه ژر بشپړه نه شي امنیتي وضعیت به تر دې لا خراب شي او پر حکومت به د خلکو باور کمزوری شي.
د قدم اول کابینه تکمیل شوه باید
په لومړي ګام کې د کابینه بشپړه شي. د وزیرانو او والیانو د معرفي کولو لپاره د اقدامات وشي. که مونږ سرپرست والیان نه لرلی که په موقعه کابینه مو جوړه شوې وای نو نن به د داعش غږ نه وای، نامنی به هم تر دې حده نه وای او زموږ اقتصاد به هم په یو مطلوب حالت کې وای.
در یک حد مطلوب قرار می داشت.
د دې غورځنګړو خبرداری ورکړ چې که کابینه ژر بشپړه نه شي، والیان ونه ټاکل شي، هغوی به د کنفرانسونو، مظاهرو، د خیمو د وهلو او لاریونونو له لارې خپل اعتراض بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې هم له ولسمشر څخه وغوښتل چې د هېواد د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره د ډېر ژر د ملي دفاع کاندید وزیر وروپیژني. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست نظر راواخلو، خو د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. خو پخوا تر دې د جمهوري ریاست ویاند ویلي و چې ولسمشر به د ملي دفاع کاندید وزیر له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته ولسي جرګې ته معرفي کړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هېواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کیږي. فیفا همدارنګ له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل کې بیړه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي، څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې که چیرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري. د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولی شي. څومره چې ژر کېدای شي، یاد کمیسون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي، څو پروسه اصلاح شي. ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکرې بارکزی په مشرۍ رامنځته شو، خو د شکرې بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست له کلک غبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډېر ژر معرفي شي.
د ملي یووالي حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسیون په رئیس باندې توافق ته رسېدلی دی. دا کمیسیون لپاره رئیس ډېر ژر معرفي شي او د رئیس معرفي سمدستي وروسته به فیصله باندې د کمیسیون اوله کاري غونډه جوړېږي، ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بلې سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپینغر باندې توافق کړی، خو ښاغلي سپینغر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسیون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واورید، خو زموږ غږ لازاده ای رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر پرون تایید کړه چې دول ویدیز بعد بعد اړورن کرخې پوګدو کې د يرغملونکو پرزنت د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. سپینه ماڼۍ وایي چې یو امریکایي او بل ایټالوي د القاعده شبکې په اسارت کې د څو کلونو له تیرولو وروسته د روان کال په پیل کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ لنډیز دروړي.
سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر براک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ. غواړم د برمتو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم، په خواشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کوو، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دش کلان جوانی لوپورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی منی او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبا ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی لازادي راډیو نو اوري. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نو مولې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربیره د ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواښ وبلله. دا بادغیس ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتی چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وکړي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. دوستانو دا او نور خبرونه او رپورټونه زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. دا د یو ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ ګونیس پروګرام ته راځو. د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خپرونه کې یو کلی سرغږونه ډرامه خپرو. دا ډرامه خپریږي له یاده مباسي چې په ډرامې پسې وروسته یوسف خان زادران له میلمه سره ژوندی باس لري. البته د ډرامې پر موضوع باندې تاسو هم کولی شئ چې برخه پکې واخلئ.
یو کلی زر غږونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې تر څو نثار احمد او ولی جان په خپلو کې مځکه نوی ویشلی، هغه ټوټه مځکه چې نثار احمد پر شاغا خرڅه کړې نثار احمد یې ورسپارلی نشي، او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځئ اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته اوبه خړوي.
خود دوونو لاندې شین ځای کې خود ډډه وهلی، خو چې یو ګیلاس یلدار چې موي لا به خوند ډیر شوی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نیما. او رندار ته مې د ویلې دي چې براوړي، خو تلاشه ځان ته مې یو ګیلاس راوړي. او رندار ته دی وایي چې هلم پکې واچي.
سمه ده، د سترګو پر اب کې زما بیرته راځم.
خان سر احمد، ته ولی جان خو سره لیدلې استه، خوان به هلو کی چې دوانه ول سره لاس او گریوان شي. ها
داره ال داره چمرا ورسه د لاله
لګي پرې دچې خرنګو باسي کې ده دلته
تلا ور لاله بیا لا کې چې د اسلم په چورتونه کې ډوب شي.
نه نه مورورا،
خو په یګم چم دا چورت وای خو هغه ده ولی جان په خار کې لیدل او کنه، او دا په بریتو کې د خندا د څلو پاره وکړه.
خو زما یو چرت نه دی، زده نصار احمد ولی جان دوی چرت پڑه چه دا دزمکی جانجال پی چنگه شوی
لالا تلو کما دا خلقو غم خور شوی ستا پا کی چه کار ده او بخڑی که مایان پسی گورا
خانه ایما لکه چه ستا مغزوم کار شروع کرده ده
او قسم لالا ما یو فکر کرده که تا تی اویم نو تبم خوشحاله شی دادا چه پیاله دی واخلا
رای که خیره سی خا وسوایا چه سو فکر دکھره
دلاور لالا بیگا می دی خبری تا پام شو چه ده نصار احمد سر از منگ زمکا پا شفا که ده شفا دارانی منگیو نو دای چنگ از مکا پا شاغا خرچه
ویم آفرین رشتیا چه اقل پا گرتوالی نده ده نصار احمد پا زمکا خود شفا پا حساب لمره زمنگ حق ده کنه
بس نو لالا اوز دی زرچ دی ولی جان دی پخورو اوبو که مایا نیسی او کنی نیسی
آبای تاس خو نوی چلی دلی موای چه اغسری ما تا چنگ اختارو نرا کول
وی خدای اصار مان نشو چی ویل
آبای تا خو با دیوری دلی وی وی تا چه کری آغا بری بی
ولی جانا شاغام تا و حلی و جرگی تم را نغلی پخه دی اویستا اوس ډیر مغه کېږه ستا د لاسه شاغا جرګه یې ونه منله
نثار احمد لالا دا موضوع په ما اړه نه لري تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه
زامنو یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي یو د حل لاره ورته پیدا کوي
د حل لاره وا بای جانې اوس خبره له خبرې تیره ده ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړي دي اوس نو
ګوره ولی جانه زه د مشر ورور یم د همدې کور یم دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم میلیو چرچی خو می نیدی کدی پی ده پورا وڑو خلی که می چه ولی
سمد لالا خو پورم دوم رو نو چیم زکری ور تا خر سکده
خا چی دوم رو نو نو لکو ما می کدی وی ستا ده نجاری پا دیدری غیرانو می ده پور خلاص کده و
خیر ده خبری مو دیری کدی بیگتی دی
هو بیگتی دی آسی خوشی لگی های جنجالو ندی را تا جود کدی دی پا طول کلی کدی پا دوار و پا اکلم و ده شرم ولم
نسار زویا ولی بی شرم ولی
او ده دوم رو اگدو و لندو می مغز را تا خراب کدی بز ما کسر ویشو ته پوشه او کار دی زه پوشه ما او کار می
اوی زویا دومره بی اتفاق شوی
او دزمکه لویش نه بغیر بله هیچ چاره نسته
نسار احمده ولی جانا باز که نور ورش یو دروازه ده
کاش کشی ده اولی ده فکر کرده وای اوز با دوره زربانی نرات لی
داری وای جونا خلا پلار نکون را پاته دی زویا خوایی پا واده که پورا نکا کیگی آقا
موره نکاف پورا و نیمانه لاری اما آقا ایجاب قبول او دوا چیوش و نور چپه که نشتا
وی سبش و
مخیطه ده تیگه و
وی نسیم ازویا لغرزیدو نه دیر استا پا چی غورده رشوام
ما ویل ده ناروغی لی دو تزه اخپل جبله نشه زکه
ناروغه با خدای خکی نه خیر سره چی یو زلی
موره گلالهی بانی چه شوی دیر وقت شو چی ناروغه ده
نه پویگم زویا انسان ده اینو کلا روغ کلا ناروغ وی خود دیر آرام و با حیان جلی ده
موره زما تالی دی نه پویگم چی یو زل ور بانی چه وشول
زویا دست موایا نه خیر سره خکی جی
کاش که مام کوله شوی چه بگورم زه خیر زه با ور تا دعا کهوم چه زر روغشی ریختی اموره نکیگی چه دا واده
نسیم زویا زمان پا زرکی دی پلار تا دی وایم چه دی واده خبر دی راواخلی او سوشه لغا دکان نه چه منی راواخله
خزه خشو دی گل ماما دکانم خلاص دی موره تم دل تا اوسه زه زر رازم
داخل تا واخله فکر دیوی چه منی واخله خرابی وا نخله
سامده موره سلام گل مامده
و علیکم سلام نسیمه استره مشه چه دی پا کارو
یو من خی منی را تراکا
او پا استرگو داسی خی منی دی چه ده خسر کور تا پا ورو عرضی فکر کنج ده خسر کور تا دیدی
او هم داسه ده لک بیڑو که چه نوخته کیگی
او تا خو لک صبر و که چه در تاو خوی تالما آخر ده خسر کورتای وڑی دغه دی واخله.
بس خیر وسه، دادم پیسې.
بس الله دې مالشه.
خلک د خسر کور ته زی خوشاله وي، دا نسیم څنګه خفه و.
چه کار کی خوشحالی کی تبھی لاستا ہی نہیں جوڑی گی ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلری کڑے ہو کنے خم در تخرا باو
یار اچھا خدای دادی ادی بھی لاستا ہی سوس شوائی ہو دے اشر کار تمہیں تیار کا
فکر کھوم چھ سمون غیبت مکاو چنگا سلام دی ورسی کی ٹولو تا
وعلیکم السلام
خیر اوسی
غیبت نہ صفت بھائی کو
او جوان دی اوسی رازی چھ کار پہل کو
ولی جانا مزرد بدمشہ رات معلوم ہے چھ تکڑائی ویم چینی الگیش نشی کلائی با مو آم پاک شی بیا با ایچ کلائی زا مکزارا سیالی ونشی شکر خدای دادا
رکھتیا
خدای دادا مگلا خوش آلا کی گو ہر رکھتیا او سورس پورا سوام گرمی گی یشو مچانم دیری گی بھائی چکل ہے پاک شی
کل ہے پاک نشی تشنا بو بوئی بر ٹول کل ہے وہ نہیں
راسی راسی نہ خیر سارا اچھی کار پہل کو وقت ہی رہے گی دیر تا ناراضی ہر چوک دیو بل واخ لی کار بلا ہم دیر ڈیران اور لگتی نہ پہل کو دخیرا
سامادا ڈیران نہ بدز مکو خواتا یوسو او بل ڈیران بل کری لری غونڈی خواتا جوڑ کو
سماد کور خواتا رانوڑے گرے والا کانو زکه زما کور د غونډي خواته ډیر نږدې ده
نه نه نو کورونه نه لري کو او خدای دادا تا ته چې هر کار آسان وي هماغه وکه چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډیر کار وکه
والکه خندا مو له کار نه ډیره ده ژر ژر کوئ چې ورځ تیریږي چې کار پاتې نه شي
سلطان رښتیا وایي تر اوسه مو یوه کراچی هم نه ده ډکه کړې لږ زر زر وکئ
تاسو صبر وکئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه
واخلئ
ودرېږئ والکه نه دېخوا جمیله دېخوا ګوره
خدای دادا بس دے رہا زدہ کراچی تویسا تر صبح بلے ڈکی گی
پستر گزرو دے بدماشا یہ وہ سانیا کیوڑم
پاشا چی دا خزل بیر تا وطولی کو گل محمد بی ویسی دا کراچی زی
واخلا چتا گوری دا چپ اشه خزل بیر تا پا کراچی کی واشاوا
خدای داد تا تنو چو آئیم الکانو تاسو زد خفل کار کوئی
اوجو د بوت موزه په ماما په کارې کې ما خو لا ولا ویل چې زه کراچۍ نشم وړه اوس یې په کراچۍ کې واچو
زکه خو نه ده چې په شو افري جميله ته ته لا باندې د او خپل هم زمونږ سایل کوي
زه خو یې نشته هیڅ چندان د کار سره نه دی
او جګی کې جګی حزل
کوي جميله دې تشنابو بوی خو زلې ونه کړه ولې داسې تشنابونه نه جوړو چې چټلی بهر نه راوځي مالنګا که هم دا تشنابونه پاک وساتو داسې به نه وي خو ستا خبرې ته به م فکر وکړو زه دا کراچۍ ویسمه چې ډکه شوه په هغه بلې کراچۍ کې پاتې کثافات واچوئ
جمیله دا کراچۍ سره څونه ښه ښکارې
خدای دادا په چا به لنډېوال ښه کار نه دی اوس ګوره ما کله تا ته ویلي چې ته یوه کراچۍ هم نشې وړی
په دې اشر کې یوازې زما زوی اسلم نشته الله په خپله ښه پوهېږي اسنا وزویا خدای دې په اور وبو کې ساته هر چیرته چې زویا خدای دې ساته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تر نه بجو په دې ژوندۍ خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیک هیله ومني. مونږ د تیرو درې اونۍ رئیس د ځمکې په سر پیدا کېدونکو بیلابیلو ستونزو او په سر د لانجو حل موضوعاتو ته اشاره وکړه، خو د ځمکې په سر یوازې همدا ستونزې او حقونه نه دي چې مونږ یې په خپل ګاونډ کې وینو، بلکې که ځمکې ته د ورپېښو نورو ستونزو په سر خبرې وشي، شاید د هغې د ویش په سر یې د لانجو ستونزې ډېرې کوچنۍ وي. وړمه ورځ د ځمکې نړیواله ورځ وه. د اپریل 22مه هر کال د ځمکې د ورځې په نوم نمانځل کېږي. دا چې د دې ورځې اهمیت په څه کې دی او د هغو بحثونو وراخوا چې مونږ پرې کړي د ځمکې په سر نور کوم ګواښونه شته، په دې خپرونه کې نن پرې خبرې کوو. په خپرونه کې راسره میلمه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د دفتر رئیس انجینر عزت الله صدیقي دی. ښاغلی صدیقي صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه زدران صاحب، زه هم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. درنو اوریدونکو، په دې اړه چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې څه کول پکار دي او په دې برخه کې د خلکو دنده څه ده، ستاسو نظرونه هم اخلو. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0-8-22-55-55-09-2-3-5-40. ښاغلی صدیقي صاحب، د ځمکې ورځې د نمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ تېره ورځ افغانستان هم دا ورځ ولمانځله، ولې هیوادونو هغې ته یوه خاصه ورځ ځانګړې کړې ده؟
مننه. تاسو ګورئ چې د افغان د نړۍ په کچه باندې یو خو هم د نفوسو یا د وګړو د شمیر زیاتېدل دي، چې دا موږ تاسو دغه نن چې خبرې کوو د وګړو شمیر د 1 میلیارده انسانانو څخه زیات شوی دی او دا تر 2050 کال پورې قرار دی چې 10 میلیاردو ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده چې په مځکه باندې فشارونه راولي، د ځمکې په منابعو په سرچینو باندې فشارونه راولي. او ولې دا ورځ ولمانځل شو؟ دا ورځ تاسو ګورئ چې په 1850 میلادي کالونو کې چې کله صنعتي انقلاب شو، نړۍ خصوصا امریکا، برتانیا، فرانسه او دا پرمختللي هیوادونو هغه وخت په یواریزه توګه باندې دوی د طبیعي منابعو ته ورمخه کړله، مادن و که ځنګلونه و که د په غرونو کې منابع او سرچینې وې، دا یو مخ راایستلې او د دې نه د انسانانو په نفع باندې استفاده کوله. اما د دې چاپیریالي مشکلاتو ته او تاثیراتو او ستونزو ته هغه وخت د دوی پام نه و، نه د پوهانو او نه هم هغه خلک چې په صنایعو او په ټکنالوژۍ په برخه کې کار کولو. وروسته د څو کالونو دوی ولیدل، وروسته د 500 کالونو، وروسته د 100 کالونو، چې د موږ او تاسو نن ورځ شاهد یو چې کوڅې د مختلفو کیمیاوي توکو څخه، د مختلفو زبالو څخه، دریابونه، د فاضلابونو څخه او اتموسفیر او هوا چې موږ تنفس کوو، هغه د ګڼ شمېر ګازونو څخه چې د دغو ځمکې د منابعو څخه استفاده وکړه، هغه یې ډک کړل. وروسته د دې نزوتی د نړۍ خلک متوجه شول چې باید موږ دې ته هم لارې چارې پیدا کړو، هم د ځمکې د سرچینو څخه په سمه او پایداره توګه استفاده وکړو او هم یې دا چاپیریالي ستونزې چې رامنځته کوي باید دا کمې
شي، بیرته د انسان لپاره
مضر دي. بالکل. په همدې وخت کې و چې په امریکا کې په 1901 کال کې د اپریل په 22مه باندې یو سناتور و په نامه د ګیلارد نیلسون باندې دو پیشنهاد وکړو د امریکا کانګرس ته چې یوه ورځ باید موږ د ځمکې د احترام په خاطر باندې باید ونومو او د هغو څخه درناوی وکړو او د ځمکې د سرچینو او خدماتو څخه چې موږ ته وړاندې کوي د موږ د ژوند ټولې اړتیاوې پوره کوي او د هغو د احترام په خاطر باید یوه ورځ د ځمکې په خاطر باندې ولمانځو. همدغه وه چې دا ورځ په امریکا کې په 22 د اپریل باندې ولمانځل شوه
او نن سبا ټوله دنیا کې لمانځل
کېږي او 20 میلیونه خلکو په هغه وخت کې اشتراک وکړو. وروسته د هغو نه دا ورځ په امریکا کې لمانځل کېدله، اما په 1990 کالونو کې دا ورځ بیخي نړیواله شوله او په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو د محیط زیست یا د چاپیریال هغه پروګرام یا یونپ رامنځته شول او دا ورځ وروسته د غونه په ټولو هیوادونو کې لمانځل کیږي او افغانستان هم دغه چاپیریالي پروتوکولونه چې د نړیوال او کنوانسیونونه چې د نړیوال د عضویت لري د اکثرو یې چې 14 ته تعداد رسیږي اوس چې افغانستان عضویت لري، نو افغانستان هم دا ورځ د 4-5 کاله کېږي چې لمانځي او سه کال په ډیرو د لوړو مقامات په اشتراک سره ولمانځي.
سه کال څه پلانونه لري د ځمکې د ساتنې او چاپیریال ساتنې لپاره افغانستان چون دا ورځ لمانځي؟ باید یو پلان هم ورته ولري.
بلکل زموږ پلانونه داسې دي چې چاپېریال دپاره یعنی موږ داسې پلان یا داسې پروژه نشو رامنځته کولی چې هغه صرف د یوې میاشتې دپاره یا د یوه کال دپاره یا د پنځو کالو دپاره وي. د چاپېریال ستونزې هغه کلونو کلونو ته نیاز لري، ضرورت لري. د موږ پلانونه ورته مشخص پلانونه تر لاس لاندې دي چې هغه په متدایمه توګه په پخوا کې هم کار کړی دی، د هغو وخت نه چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره رامنځته شوې او په آینده کې به هم د موږ دا پلانونه ادامه لري. د دې پلانونو د جملې څخه زموږ د عامه پوهاوي په اړوند باندې موږ پروګرامونه لرو، تر څو پورې د مساجدو سره د ملا امامانو سره چې زموږ او تاسې ټولنه یوه مدني یوه سنتي ټولنه ده، تاثیرات یې ډېر پرې باندې زیات دي. د هغو سره برنامې لرو. د په تعلیمي نصاب کې هم د متعلمینو او د زده کوونکو موږ د محیطزیس یا چاپېریال موضوعات شامل کړي دي. د دوی سره پروګرامونه لرو، په پوهنتونونو کې پروګرامونه لرو، د دولتي اړونده ادارو سره، د خصوصي سکتور سره، د دې سره برنامې لرو. دا د عامه پوهاوي په برخه د اقلیمي بدلون په برخه کې زموږ د درېو کنوانسیونونو بین المللي کنوانسیونونو چې د تغیر اقلیم چې ورته وي او یا هم د اقلیم بدلون ورته وي د دغو عضویت لرو، د دغو سره نړیوالې پروژې لرو، نړیوال ګزارشونه هم ورته جوړ کړي دي، ورته لیږلي هم دي سکرتریات ته چې اوس یې موږ په دوهم ګزارش باندې موږ کار کوو د سږ کال دپاره.
او مهرباني یو اردونکی هم اخلو زموږ سره، توخي صاحب له زابل نه په اړیکه کې دی. مهرباني ښاغلی توخي صاحب، ستړی مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم، تاسو ته سوره غواړم ته خیر نه زغم.
وعلیکم السلام مهرباني ښاغلی توخي صاحب، ډیر په خیر راغلی. مهرباني
چې په یان په حق له خبرونه ده سرپریال خو رښتیا هم موږ هم دې نه ته وطن کې.
بلې توخي صاحب، د توخي صاحب اړیکه وه زموږ سره وشلې ده. ښاغلی انجینر صاحب صدیقي، دا موضوعات تاسو نړۍ تاریخ تشریح کړو چې په نړۍ کې کوم مشکلات دي. په افغانستان کې لږ مختلف نه دي، چون دلته د ځمکې په سر نور هم ډېر ستونزې شته، یعنی د ځمکې د شراکت موضوع، د ځمکې په سر د جنګونو موضوع. تېر ورځ د مزار نه موږ رپورټ درلودو، دلته دا ستونزې لږ مختلفې نه دي.
بلکل زدران صاحب، دا په ټولو هیوادونو کې د چاپېریال ستونزې، هر هیواد بیا په خپلو خصوصیاتو سره خپل ستونزې لري په چاپېریال کې. اما زه دا ستونزې په دوو برخو باندې وېشم. یو هغه ستونزې دي په چاپېریال کې چې هغه نړیوال ستونزې دي، لکه د اقلیم بدلون. دا نړیواله ستونزه ده، دا نه شویل چې زما په هیواد کې ډېر دی او په دې بل هیواد کې کم دی، په صنعتي هیواد کې ډېر دی، په غیر صنعتي کې کم دی. د اوزون لایې تخریب دی، دا نړیواله ستونزه ده. د ځنګلونو تخریب دی په عمومي کچه باندې، دا نړیواله ستونزه ده. اما هر هیواد چې راځي هغه بیا خپل چاپېریال ستونزې هم لري. موږ او تاسو که خپل په افغانستان کې وګورو، موږ د هوا د ککړتیا ستونزې خصوصا په لویو ښارونو کې لرو، او په لویو ښارونو کې هم تاسو وینئ چې په کابل کې دا ستونزې هم د ګرمۍ په موسم کې او هم د ژمي په موسم کې فوق العاده زیاتېږي. دا تیر ژمی هم زموږ او تاسو څو ځلې هم ولیدل، د مطبوعاتو د طریقه هم موږ پخپله لیدل تر ارزیابۍ لاندې وه چې د هوا ستونزه فوق العاده زیاته وه، د هوا د ککړتیا. بل د جامدو زبالو ستونزې دي، دا موږ لرو په ښارونو کې. د فاضلابونو ستونزې لرو په ښارونو کې. د شنې ساحې کموالی دی، د سرکونو عدم موجودیت دی چې نشته هغه معیاري او پاخه سرکونه موږ نه لرو، چې دا ټول د هوا په ککړتیا کې تاثیر لري. او غټه ستونزه د کابل په ښار کې موږ او تاسو وینو چې هغه د وګړو د شمېر زیات والدی. د ټول افغانستان ښاري نفوس 4.5% دی. د 4.5% نه 14% صرف د کابل په ښار کې استوګن دی. یعنی دا ډېر یو غټ رقم مخترخی. او چې څومره نفوس زیاتېږي، یګانه عامل، یوازینی عامل د ټولو چاپېریالي ستونزو همدا د انسانانو فعالیتونه دي. دا موږ لرو په دې ښار. او تاسو یو بلې موضوع ته هم اشاره وشي، د ځمکې غصب دی او د ځمکې په سر باندې جنجالونه دي چې هم په اطراف جګړې دي، چې دغه زیاتره په اطرافي سیمو کې زموږ او تاسو زیاتې دي، او همچنان په ښارونو کې موږ او تاسو اوس وینو چې د ګڼ شمېر څوک یې په نامه د زورمندانو بولي، څوک یې په نامه د قومندانانو باندې بولي، څوک یې په نامه د بانفوذه خلکو باندې بولي، چې دغه زموږ هیوادوالو ته په هر مربوطه ولایت کې، په مربوطه ولسوالۍ کې، په مربوطه ښار کې ورته معلوم دي چې دا خلک څوک دي. دغه هم ولې د دغو د مدیریت او د حل دپاره د دولت په چوکاټ کې بېله اداره ده، مستقله اداره ده، د افغانستان د اراضه اداره. اما په چاپېریال باندې هم دغه کارونه چې کېږي، چې ځمکې غصب کېږي، لکه د ځنګلونو ساحې چې غصب کېږي، د په چاپېریال باندې تاثیر مستقیم لري. په ښارونو کې شنې ساحې دي چې ښاروالۍ په ماسټر پلان کې هغه شنې ساحې ته نیولې وي، اما هغه غصب شي، هلته بلند منزل پکې جوړ شي.
انجینر صاحب همدې موضوع ته بیا هم پاتې کېږو، البته اوریدونکي هم اخلو، د پکتیا نه یوه اړیکه لرو. مهرباني اسمن، تاسو موضوع اخیستې ده نن په چاپېریال او ځمکې په اهمیت باندې خبرې کوو. مهرباني. وعلیکم السلام، خیر اوسې. مهرباني.
مننه کوم دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځای کېږي. مخکښه ده زما ساده سیمې چې موږ سره په ورځ لمانځو، افغانانو سره ولې د خپلې خاورې، د خپلو ځنګلونو، د خپل چاپېریال قدر نه شته؟ څومره چې افغانان د خپلې خاورې، د خپل چاپېریال قدر کوي.
مهرباني، خیر اوسې. صدیقي صاحب، سوال تاسو واخیستو. مهرباني.
مننه د ګران ورور څخه نوم یې ونه شوای خسته. سوال مې واخیستو، سوال یې دا و چې موږ ولې خپل ځمکې ته، ولې خپل خاورې ته، ولې خپل ځنګلونو ته اهمیت نه ورکوو او د دې په ارزښت باندې نه پوهېږو. وروجانه، دا کاملا یوه درسته موضوع ده. موږ او تاسو ګورو باید یو شي ته متوجه وو چې دې ملک او دې خلکو تقریبا د درې نیمو لسیزو راهیسې دا جنګونه یې تېر کړي دي. دلته خپل منځي شخړې وې، یعنی د دې تاثیرات که تاسو نور هیوادونه هم وګورئ، دا تاثیرات هغه هیوادونه چې دا رقم جګړې تېرې کړي او ستونزې تېرې کړي هغه به وي تر یو وخته پورې. اما موږ او تاسو وزګورو چې د نوي دولت د راتګ سره د 1980 کال نه راپه دېخوا نسبتا یعنی دا موضوعات ښه شوي هم دي. دې ته هم باید موږ او تاسو پاملرنه وکړو. نو موږ پروګرامونه لرو، موږ په ټولو ولایتونو کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره، د چاپېریال ولایتي ریاستونه لري، موږ د هغو سره په تماس کې یو، د سپینګیریو سره په تماس کې دي، د ځنګلونو په مورد کې، د عامه پوهاوي په مورد کې په تماس کې دي. اما په ځینو ولایتونو کې موږ او تاسو ګورو چې هغلته انوس هم امنیتي ستونزې موږ او تاسو لرو.
هلته صدیقي صاحب، جعفري مره سره اړیکه نیولې، ډېر منتظر پاتې شوی، هغه هم په خپرونه کې شامله و. بیا راځو جعفري صاحب. مهرباني، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه جعفري يم. زما پښتنه د محترم مسعود ده، د تاریخ بیانوي د نړیوالې ورځې چې کله کوم وخت پیل شو هغه خلک دې ته متوجه نه وو چې د ځمکې نظافت باید څنګه وساتل شي، د ځمکې زیستواله باید څنګه جوړګیري وشي. ما ویل ولې سړی راولاړېږي، د دغو خلکو تکلیف کوي چې هغه نیم ړانده دي، یعنی لږ څه وخته وروسته بیا دغه لږ جزي شیانه تورپان کېږي. ولې سړی د دې ممالکو چې هغه کفار ممالک دي تقلید یې وکړي په شرط کې رسولم 14 کاله مخکې دي دغه خبره کړې، اشاره یې کړې ده باید نظافت وساتل شي. دا رقم په قرآن شریف کې هم شوي دي. ولې دغه 14 کاله یا 300 کاله مخکې دا په افغانستان کې دا ورځ نه لمانځل کېدله چې دا 15 کاله لمانځل کېږي؟ زما مقصد دا تقلید والې دي، خلکو ته کېږي تقلید په څېر څومره هغوی تر هغو رسېدل یم په دې شانه کې.
مهرباني جعفري صاحب، عمومي موضوع ده، هر وخت باید نظافت په پام کې وساتل شي، البته یوه ورځ ولې ورته ځانګړې شوي.
ډېره زیاته مننه جعفري صاحب، ډېرې ښې نقطې ته تاسو اشاره وکړله، کاملا زه در سره موافق یم د تاسو د نظر سره. یو زموږ او تاسو ګورو، ما چې درته ووایم، ما د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، د چاپېریال ککړتیا، دا په طبیعي توګه باندې د هغو وخت نه تنها دا چې 1400 کاله مخکې، بلکې د هغو وخت نه چې ځمکه 4.5 میلیارده کاله مخکې جوړه شوې ده، الله جل جلاله دا خلق کړې ده، د هغو وخت نه دا ککړتیا او دا شان شتون یې لرلو په طبیعي توګه. اما دغه وخت چې ما درته وویل چې دا 1350 کلونو راهیسې، په دې وخت کې د نفوسو وګړي زیات شول او نړۍ د صنعتي کېدو خواته لاړه، د انسان فعالیتونه بر علاوه د طبیعي پروسو څخه شول، نو دغلته د ستونزې برجسته شولې، ځکه دا ورځې ته اوس ډېره پاملرنه کېږي. اما که موږ تاسو اسلام ته وګورو، 1400 کاله مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زموږ تاسو د اسلام ستر پیغمبر، هغو اولین انسان و د ځمکې په مخ باندې چې هغو ساتل شوې ساحه یعنی مکه معظمه، هغو من حیث ساتل شوې ساحه په نامه باندې اعلان کړله. یعنی موږ دا نه دی ویلي چې دا موږ د کفارو تقلید کوو، موږ په دغو تخنیکي او علمي او نړیوالو کنفرانسونو کې هم دا هیوادونه ویشلی دي. کاملا د تاسو خبره دقیقه ده چې کوم یو هغه هیوادونه دي چې ککړونکي دي، یو هغه هیوادونه دي چې هغه متاثر کېږي. دا موضوعات کاملا په نړیوالو کنوانسیونونو کې شتون لري. زه د تاسو سره کاملا موافق یم.
مهرباني جعفری صاحب، اتمن خغلی صدیقي صاحب جعفری جواب واخسي او ورسته اړیکم خبرونه کې شامل وو. مهرباني، تاسو غږ زمونږ سره دی، وخت کم دی، خبرونه نظر یا پوښتنه دی.
وایي
تیرن کم لاندی لی چطوریان ساتین تا او دادا پیلمن کم چطوری ساتین تا خواستم لرن سی و فکیری دارم استوریان
مهربانی غاگم ډیر ټیټو المن اړیک المن ولایت نه اړیکه نیولې وه او په المن کې څه پلان دی په عمومي ډول په افغانستان کې د دې ستونزې د ځمکې په سر لانجو د ځمکې او تور پیښو ګواښونو د کمښت لپاره څه پلان لري افغان حکومت یا د ستاسو اداره؟
ما خو مخکې مې هم درته وویل یو هغه ستونزې دي چې د ځمکې پر سر باندې د ځمکې پر غصب باندې ستونزې دي او شخړې دي چې د دغو دپاره کاملا بېله اداره ده او یو هغه ستونزې دي چې هغه د ځمکې پر سر باندې هغه طبیعي منابع چې دي طبیعي ستونزې چې رامنځته کېږي طبیعي پروسې چې دي هغه بیا زموږ د ادارې مربوط کېږي په دې اړوند باندې که هغلته ځنګلونه دي که هغلته دښتې دي یو تاثیر ډېر عمده تاثیر چې د تغییر اقلیم دی یا د اقلیمي بدلونونو دی هغه د اوبو په سرچینو باندې دی چې دا
صدیقي صاحب خبرونه وخت کم دی په ډرامه کې حشر ته عمومي راټولونه ته اشاره شوې په افغانستان کې دا سوسم پاتې دي چې تاسو خلک راوغواړي عمومي حشر ځمکې پاکون لپاره حشر پلان کې ولرئ
بالکل ولې نه موږ د پرون بله ورځ هم د کابل ښاروالۍ نه مکتوب واخیستو چې په دوه ویشتو ناحیو کې پرون هغو حشرونه تنظیم کړي وو زموږ همکاران هم ورغلي وو زموږ د ادارې سره په ګډه همکارۍ باندې
ولې یوازې کابل کې
نه تنها په کابل کې موږ ټولو ولایتونو ته ویلي دي چې ګڼ شمېر کمپاینونه ونیسي د هغو امکاناتو او د هغو وضعیت مطابق باندې خپل پلانونه